ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. سهر لیوال شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در دو ساعت پیش رو شنونده برنامه زیر آسمان کبود خواهید بود. تا لحظات دیگر موضوع برنامه اعلان می شود. شما هم می توانید زنگ زده و نظریات و پیشنهاداتتان را با ما و مهمانان برنامه شریک بسازید. اما پیش از همه سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان خواهید شنید که اداره خدمات امنیتی قرقیزستان میگوید آنها 3 سیاستمدار به شمول یک وزیر سابق را به طرح یک کودتا در این کشور دستگیر کردند و حزب الله لبنان جهادی ها در سوریه را به قتل یک قومندان ارشد خود مسئول میداند. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای مربوط به افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی فردا به درخواست رسمی صدر اعظم چین به آن کشور سفر می نماید. رئیس جمهور افغانستان پس از شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه علیه فساد در لندن امروز دوباره به کشور برگشت و اولیس جرگه افغانستان عکس العمل یکی از معترضان افغان در لندن را محکوم کرد. تفصیل اخبار. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان فردا به درخواست رسمی صدر اعظم چین به آن کشور سفر می نماید. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در این سفر 3 روزه با رئیس جمهور، صدر اعظم و دیگر مقامات چین دیدار و گفتگو خواهد کرد.
ملاقات هایی که به مقامات چینی داریم دلیلی که به هر دو کشور اهمیت داره سرش صحبت میشه. بنابراین مسئله صلح افغانستان، تامین امنیت در افغانستان از اولویت های کلیدی حکومت افغانستان میباشه و این طبیعی است که در ملاقات هایی که حکومت افغانستان داره سر از این هم صحبت های خواهیم داشت.
آقای فیصل افزود بحث های طرفین بیشتر روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متمرکز خواهد بود. رئیس جمهور افغانستان پس از شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه علیه فساد در لندن امروز دوباره به کشور برگشت. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی ضمن شرکت در کنفرانس چگونگی مبارزه با فساد در ملاقات با مایکل فالون وزیر دفاع آن کشور نیز روی امنیت و ثبات در منطقه صحبت کرده است. رئیس جمهور غنی با وزیر دفاع بریتانیا در مورد همکاری های نظامی بخصوص در بخش بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغان و افزایش امکانات محاربوی گفتگو کرده است. ولسی جرگه افغانستان عکس العمل یکی از معترضان افغان در لندن را محکوم کرد که با استفاده از الفاظ رکیک در مقابل رئیس جمهور غنی تلاش به برهم زدن نشست را در لندن می کرد. این جرگه با نشر اعلامیه این عمل را یک حرکت غیر اخلاقی، سیاسی و غیر مدنی دانستم و آن را به احترامی به تمام افغان ها عنوان کرد. دو روز قبل یک افغان تلاش نمود تا سخنرانی رئیس جمهور غنی را در یک کنفرانس مؤسسه تحقیقاتی در لندن اخلال نماید. از سوی هم ولسی جرگه اظهارات اخیر دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا را که افغانستان را یک کشور آغشته به فساد عنوان کرده بود خلاف اصول دیپلماتیک و سیاسی دانستند. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند 9 طالب مسلح به شمول 2 قمندان این گروه کشته و 12 تن دیگرشان زخمی گردیدند. محمد ایواز نظیری قمندان امنی ولایت بغلان امروز در یک نشست خبری گفت این طالبان پس از حمله بالای پسته امنیتی نیروهای افغان در منطقه سرخ کوتل در مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی کشته و زخمی شدند. با گفته وی 2 سرباز اردوی ملی نیز در این رویداد زخمی و 2 مرکز نیروهای اردوی ملی نیز به دست طالبان افتاده است. از سوی هم طالبان مسلح ادعا می کنند که 2 مرکز نیروهای اردوی ملی به دست آنها افتاده و شمار نیروهای اردوی ملی کشته و زخمی شدند. در یک خبر دیگر آمده است که منیر فرهاد سخنگوی سرپرست ولایت بلخ می گوید که در نتیجه عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کشنده این ولایت 10 طالب مسلح کشته و 7 تن دیگرشان بازداشت گردیدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب می شنوید.
اداره خدمات امنیتی قرقیزستان میگوید آنها 3 سیاستمدار به شمول یک وزیر سابق را به طرح یک کودتا در این کشور دستگیر کرده اند. سخنگوی این اداره در بیشکک پایتخت قرغزستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت این 3 نفر روز پنجشنبه دستگیر شده و آنها می‌خواستند از طریق خشونت قدرت را به دست گیرند و وضعیت سیاسی و ثبات در این کشور را بر هم بزنند. در این حال 3 تن از اعضای اپوزیسیون قرغزستان که به اتهام کودتا در ماه مارس دستگیر شده بودند تا هنوز محاکمه نشدند. حزب الله لبنان جهادی ها در سوریه را به قتل یک قمندان ارشد خود مسئول می داند. این گروه شیعه افراطی اعلان کرد که مرگ مصطفی بدرالدین دیروز در نزدیکی میدان هوایی شهر دمشق اتفاق افتاد. در خبرنامه حزب الله که امروز به نشر رسیده گفته شده است، تحقیقات آنها نشان می دهند که بدرالدین در نتیجه فیر توپخانه گروه های تکفیری کشته شده است. حزب الله به گروه های داعش و القاعده کلمه تکفیری را استفاده می کند. قبل از این تلویزیون المیدان نزدیک به حزب الله مستقر در بیروت گفته بود که این قمندان در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شده است. ایالات متحده آمریکا 1 میلیارد دلار به اوکراین قرضه مشروط میدهد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا این مطلب را در صحبت تلفنی با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین بیان کرده گفت این 3مین موافقتنامه قرضه مشروط برای حمایت از اصلاحات در مبارزه با فساد اداری در اوکراین به شمار می رود. آمریکا 1 میلیارد دلار قرضه با ضمانت به اوکراین را در ماه نوامبر وعده داد، اما آن را به پیشرفت در اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد اداری مشروط نمود. معاون رئیس پارلمان اروپا میگوید او مطمئن است که سربیا تا زمانی که استقلال کوسوو را به رسمیت نشناسد به عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفته نخواهد شد. یولاریک لوناتسک که در حاشیه اجلاس جامعه مدنی در بلگراد صحبت میکرد گفت او یکی از رهبران بلند رتبه اتحادیه اروپا خواهد بود که به شناخت رسمی کوسوو به حیث شرط جهت پیوستن سربیا به اتحادیه اروپا تاکید میکند. معاون رئیس پارلمان اروپا افزود سربیا به سوی عضویت در اتحادیه اروپا پیشرفت قابل ملاحظه کرده است، اما به گفته وی رای سربیا برای پیوستن به اتحادیه اروپا نه به خاطر مسئولیت هایش بلکه به خاطر تجربه ای که اتحادیه اروپا از عضویت قبرس دارد مسدود خواهد بود. اتحادیه اروپا پیوستن قبرس را به این اتحادیه در سال 2004 میلادی تصویب کرد، کشوری که به گفته خانم لوناتسک به دلیل اشغال قسمت‌های شمال آن توسط ترکیه مرزهای معین ندارد و روسیه علاقه دارد تا رقابت‌های موسیقی ایروویژن را برنده شود. رقابت‌های موسیقی ایروویژن امشب در شهر استانبول پایتخت سوئد در شهر استاکولم پایتخت سویدن برگزار می شود. روسیه می خواهد در دور نهایی رقابت های موسیقی ایروویژن امسال برنده شود و سرگی لازایوف آوازخوان موسیقی پاپ روسیه تصنیف تکنو به نام You Are The Only One خود را بر رقابت گذاشته است. آوازخوان های اوکراین و استرالیا در این رقابت ها نیز پیشتازند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
به هم ترشنه آسمان لاندی خبرونه ده از ما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه و منی په ورستۍ ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې د کړکیچ لکه بلده د تورخم دروازه د څو ورځو لپاره د پاکستان لوري بنده شوه. د تورخم لاري د بندیدو لکه بل په لسګونو زره خلک چې لوی برخه د افغانانو و سرګردان شول. د دې لاري د بندیدو د علت په اړه افغانستان او پاکستان متفاوت دلایل وړاندې کوي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان غوښتل هغې پوستې ته پل تیر کړي چې د افغانستان په خاوره کې ده، خو پاکستان بیا وایي چې خپلې خاورې ته د غیر قانوني مهاجرو د مخنیوي لپاره یې په تورخم کې اصغن سیم غزاوه، خو د افغان ځواکونو له مخالفت سره مخامخ شول. ویل شوي چې دواړو لورو تورخم ته د ټانکونو په شمول درنې وسلې لیږلې وې، خو پرون د پاکستان له لوی درستیز او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال خبرو وروسته تورخم پرانستل شو او پاکستانی پوځیانو ته وویل شول چې له تورخمه شاته لاړ شي. زاخلوال دا هم وویل
دې باندې سره قناعت وشو چې راتلونکي کې به هم داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجې تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
تر دې په خو هم تورخم او سپین بولدک چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک اصلي لارې دي څو ځلې بندي شوې دي. د دغه لارو بندېدو اقتصادي تاوانونه هم لرلې دي. په دې خبرونه کې به پر اقتصادي او سیاسي اغیزو او د دایمي حل پر لارو چارو خبرې وکړو.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرین. دروازه مرزی بین افغانستان و پاکستان در بندر تورخم 4 روز بسته بود. در این جریان از رفت آمد هزاران نفر به شمول مسافران مریض ممانعت شد. آسیب اقتصادی که تجار دیدند هم چشمگیر بود. سرانجام پس از بحث‌های طولانی و مکرر این دروازه مهم مرزی دیروز برای مسافرین باز شد. ظاهرا علت بسته شدن این دروازه همین بود که افغانستان از اعمار تأسیسات نظامی توسط نظامیان پاکستان در قلمرو افغانستان ممانعت کردند. به هر حال حالا این مشکل حل شده، اما چه کسی مسئولی به وجود آمدن این مشکل بود و چه تضمین وجود دارد که این کار دوباره تکرار نخواهد شد و به همین بهانه در کل روی روابط بین افغانستان و پاکستان و شکننده بودن این روابط صحبت میکنیم. البته در ساعت نخست برنامه زیر آسمان کبود مهمانان ما در این برنامه هستند جناب سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و همچنان ثمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی که از طریق تلفن با ما خواهند بود.
نو تاسو اوریدون کودنه هم هیله لرو چه د افغان بیسیم د اتصواتل شمیره لاری به سر لوسه پیغامونه و پشتنی را واستوی د سکایپ پته مو ده رادیو دات آزادی یا رادیو تکای آزادی او د تلفن شمیره به څو شی به ورسته در تایلند کو چه په مستقیم ډول استودیو ته تلفن را وکي او زموږ له درنو میلمنو څخه پښتنی وکړي. میلمنو ته هم هر کلی وایم. لومړی هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو ویندوی شغله سیام الدین پسرلی که اقتصادي نظر تاسو خبري وکي چې د تورخم بندیدو افغانستان ته څومره اقتصادي تاوان اړولې دی؟
ډیر مننه په سر کې تاسو ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو سره یم. تاسو پوهیږئ چې د تورخم بندر یو ډیرو مهمو بنادرو څخه دی. تورخم هغه بندر دی چې موږ کولی سو چې خپل داخلي تولیدات نورو هیوادونو ته په تیره جنوبی آسیا هیوادونو ته صادر کو او د هغه خوانه هم کولی سو چې موږ واردات ولرو. د بلې خوانه که وګورو د تورخم په واسطه ننګرهار، کابل، حتی شمالي ولایتونه برخمن کیږي. یعنی کله چې موږ صادرات او واردات لرو دغه ټول ولایتونه په بر کې نیسي. یو د ډیرو مهمو بنادرو څخه دی. دا که چیرې د یو صد دپاره هم بند سي نو په زرګونه ډالرو باندې خلکو ته تاوانونه رسوي. له بده مرغه تاسو په خبرو کې وویل چې دغه بندر د 4 ورځو دپاره د خلکو په مخ تړل سوی و چې بدبختانه زموږ عام خلکو دپاره همدارنګه د سکتور خصوصي دپاره ډیر زیات اقتصادي تاوانونه ورسول. تاسو پوهیږئ چې د دغه بندر د لارې ډیر اموال چې تبادله کیږي هغه خوراکي اموال دي، سبزیجات دي، میوه‌جات دي او دا هغه اجناس او مواد دي چې که په زر که په لږ وخت کې یو زر تر زره مقصد ته ونه رسیږي یا ځای ته ونه رسیږي نو فاسدیږي، خوسا کیږي، له منځه ځي. په همدغه 4 ورځو کې تجارانو لپاره شاوخوا $10 میلیون تاوان اوښتی. دغه تر څنګ د افغانستان په داخلي بازارونو کې هم د اجناسو نرخ د 15% نیولې تر 40% پورې لوړ شوی دی، ځکه چې د یو ورځو لپاره چې دا تور بندر وتړل سي مستقیما په بازار باندې تاثیرات لري. دغه تر څنګ هغه کانټینر چې د کرخې دی غواړي ته وي او هغه غواړي ته وي په دغه کې اموال او اجناس و خوراکي توکي کې غوښه و د چرګانو غوښه و د غواګانو غوښه وي دغه غوښه وي چې چیر وخت ور باندې ډیر تیر سو درې ورځې سر ورځې تیر سوې له بده مرغه چې د خصاصو فاسد سو له منځه ولاړو تجاران مجبور سو چې دا غوښه ویسته واچوي. یعنی نور د کار ولویده ځکه چې هوا
دقیقا نشي ویل چې څومره تاوان به اوښتی وي دقیقا د ډالر یا افغانۍ په حساب
دقیقا په حدود مونږ حدود کولی سو تاسو ته وایو څومره چې مونږ امار لرو پوښتنې کړې دي په دغه 4 ورځو کې د 10 میلیون څخه ډیر تجارانو لپاره مالی زیانونه اوښتي دي. نه یوازې تجارانو لپاره بلکې عام خلکو لپاره هم زیانونه اوښتي دي. تاسو پوهیږئ چې روزانه دغه بندر څخه ډالر ډالر دی او زه تاسو ثابتوم ده تاسو پوهیږئ چې روزانه هر ورځ دغه بندر څخه د زورو څخه نیول تر 15,000 پورې واړه متوسط او لوی ټانکرې موټر او ګاډي دغه بندر نه حمل و نقل کوي تاګ راتګ لري دغه بندر د لارې دا ټول چې موږ دغه څلور ورځو کې د دې تر څنګ چې تجاران د کرخې اغاړې ته دوی موټران متوقف شوي وو او د توقف له امله پاکستان حکومت ته دوی د ورځ سل ډالر ورکوه دغه سره چې موږ حساب کو ټول ټال شاوخوا لس میلیونه ډالر ته رسیږي چې موږ سکتور خصوصي ته تاوان رسېدلی نه یوازې هغه سکتور خصوصي ته بلکې عام خلکو ته هم تاوان ورسېده. مثلا په بازار کې نرخونه لوړ سو چې نرخونه لوړیږي نو طبعا خلک نسي کولی چې اجناس واخلي په ارزانه بیا باندې نه په قیمته بیا باندې دوی پخوا په ارزانه مختصي وي دي. دا هغه سو چې بدبختانه زموږ تجارت او اقتصاد ډیره صدمه ورسوه. یو بل موضوع غواړم چې اشاره وکم تاسو خبر راسي موږ د پاکستان سره دوه ډول اړیکې لرو، یو ترانزیتي اړیکې لرو بل تجارتي اړیکې لرو.
اگر اجازه بدین روی مسائل حقوقی وایي کی مسئولیت های خود را ادا کرده و نکرده چند لحظه بعد صحبت میکنیم. فقط حالا معلوم شد که حدود 10 میلیون دلار برای افغانستان آسیب اقتصادی رسید در همین جریان 4 روزه که بندر یا دروازه بندری سرحدی تورخم بسته بود. اجازه بدین اندک درباره مسائل حقوقیش با سمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی صحبت بکنیم که از طریق تلفن است. بعد به شما آقای پسرلی برمیگردیم. با عرض سلام جناب سیرت به برنامه خوش آمدین. این راه‌ها و بسته کردن چنین سرحدهای مناطق یا نقاط مهم سرحدی از نگاه مسائل حقوق بین دول چقدر جدی هست و کشورها برای نگه داشتن اینا چقدر باید متحد باشن و قراردادهایی که بین افغانستان و پاکستان به طور مشخص در همین مورد وجود داره چی حکم میکنه؟
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. وګوري د حقوق لحاظ سرحدونه د دولتونو ترمنځ څو قسمه سرحدونه موږ لرو چې دغه سرحدونه جداوالی په څو قسمو باندې کېږي، د غرونو په واسطه، د اوبو په واسطه، د جرکندلو په واسطه باندې او د اغزن سیمونو په اساس باندې او نور رنګ رنګ موارد د دیوال په اساس باندې. هغه دولتونه چې د حقوقي لحاظ په یو معاهده باندې یا په یو مورد کې یو تړون دوی ولري، یو معاهده ولري، دواړه جانبه مکلف دي چې هغه رعایت کړي. خو که چیرته نه رعایتېږي د هغې دپاره به یا هغه د ضمانت د اجرا وي چې شي، دا ډېره مهمه خبره ده. دغه څلور ورځ رئیس د پاکستان او د افغانستان تر منځ دا کومه لاره چې ډېره اهم او ډېره مهمه لاره ده، د تورخم لاره چې تړل شوې ده او په میلیونونو ډالر تجارانو ته او عامو خلکو ته واوښتل، دلته پاکستان ډېر قوي مسؤلیت لري. اوس پاکستان په شکل د اشکالو د خپل د ساختمان د جوړولو لپاره یا د خپلو د هغه کوم آبادي څه کوي د افغانستان په خاوره کې، یو په شکل د اشکالو د افغانستان په دولت باندې فشار راوړل دي تر څو پورې هغوی خپل هدف ته ورسېږو، د افغانستان خاوره لاندې کړي. خو دغلته وګورئ موږ تاسو ډېر په دې باندې ډېر واضح ده دا موضوع چې پاکستان هېڅکله د افغانستان د ګټو لپاره یا د افغانستان هغه قراردادونه او معاهدات چې په افغانستان سره کړي هغه دوی مد نظر دي نیولي. تورخم موضوع نظر دی انسان وژنې ته، نظر انتحار ته، نظر د افغانستان سیاسي کړکېچ ته او نظر د هغوی لاسونه، دا یو ډېره وړه موضوع ده. په ډېرو غټو مسایلو کې پاکستان په خپل وعدو باندې وفا نه ده کړې، نو دا خو د تورخم موضوع هم نظر هغې د انسان وژنې او هغه قتلونو ته یو عادي موضوع ده. خو پاکستان په دې باندې مکلف ده د بین المللي حقوقو د نظره چې هغه معاهده چې موږ لرو د پاکستان سره د تورخم په رابطه باندې، ځکه اوس په میلیونونو افغانان د تورخم نه غاړه د دې کرخې نه غاړه اوسېږي پاکستان کې، د دوی نیم فامیل دلته ده، نیم یا څلور ورځې کېږي دا لاره بنده ده. باور وکړئ په کابل کې چې زه اوسېږم په جنسونو باندې کاملا سلفي سره تاثیر کړی ده چې جنسونه لوړ تللي دي. همدغسې نه تنها دا زیان افغانستان ته ده بلکې پاکستان ته هم ده، د پاکستان د خصوصي سکتور ته هم ده دا زیان، او هغوی هم نه غواړي چې دغه شکل باندې اوسي. خو اوس دوی غواړي چې په شکل د اشکالو دغه فشار راولي تر څو پورې هغه خپله کوم ساختمان چې مد نظر کې نیولی ده او د افغانستان خاوره غواړي دوی غصب کړي او د افغانستان په خاوره باندې دوی آبادي وکړي، د هغې دپاره د افغانستان حکومت مجبوري. خو زما وړاندیز دا ده د افغانستان حکومت ته چې باید دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو نه، د عام مصلحت د لارې نه په دې برابرسه باندې د پاکستان د چارواکو سره وګورئ تر څو پر د واستون زړه جانب ته حل شي.
زنده باشین جناب.
دا کار کړه هم دی.
تشکر. چون این کار هم تقریبا شد آقای زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در این مورد با مقامات پاکستانی صحبت های هم داشتن و به گفته خود آقای زاخیلوال و وعده هم شد که اگر در روابط بین دو کشور مشکلات ایجاد میشه دوباره بنادر مهم مثل تورخم بند یا بسته نشوند. حالا فرصت کوتاه به شنونده های عزیز که زنگ بزنن و ابراز نظر بکنن در این برنامه زیر آسمان کبود و بعدا دوباره برمیگردیم به مهمانای خود از طریق تلفن به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه و اگر سکایپ دارین به آدرس رادیو نقطه آزادی زنگ بزنین و با ما صحبت بکنین و ابراز نظر کنین.
هم دوست تلفون للاری هم اوریدون که لرو دی سکایب للاری هم لمنه دی تلفون للاری اوریدون که تنو بطور که می ربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوال سلام درادی هم محسلام هم ملمانو و کرکون که تولاندی که همه
سلامتو سی
دی موضوع پا ارتباط می داغ سوال داشی بوری داغ دی مغ دی افغانستان محترم سیاست مداران پا کم وقت رو محاطلو که ولاری و دی پاکستان پر زید بانده دی ایده تندی تندی خبری کهی او بیا دا دی مغ نو سیاست مداران لاسونه و تطلا پا کهی بیا دیر جذباتی خبری کهی گوارا دی مغ دم رو زور داشی دری ورزی پاکستان بندر را بندی بند که بکت لکه دی بیمارا چوچونی بس خودم وزنی ولی یکی شاینه ای دا خود تاسی داغا وطن تا خدمت وکی خود داغا وطن دا دومره دالر را لو دا سو یا وستطان دی پا داخل که جوه کرده و خشا پا خانه دی جوه کرده داغا مریضان بیچارگان دالت ملکی گی اغلار دور کهی داغا بیچارم ولس دا بیچارم مظلوم ملت تاخیر سکی دا خود تا دومره دی ملت غم یاری و خورر داغا
فکر نکوی چه دا کار یوازی دی حکومت هم نده دی خلق هم ده که دا خلق هم همت وکنو وطن عباده ولیشی.
تلفن خط کوتاه میکنم حالا شنم دیگه روی خط تلفن هست. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
بله آقای مرزبان سلام، من شما همکارتان آقای ساربان و مهمان از شما سپاسگزارم. خانم
صدیقی سلام،
شما هم چن هستم فرات تو بخیر دوگر صحبت میکنم.
خوش آمدین صدیقی سلام تانم، بفرمایید.
من میخواستم بگم جناب آقای مرزبان متاسفانه مردم افغانستان در طول 40 سال از دست این در برقاب این خط دیورن واقعا نیستوزن این رو جان خود از دست میدن و میلیون ها انسان جوانان خود از دست دادیم، فرزندان سبیل کشور از دست دادیم. الان هم که بحران ناامنی و بدامنی و که وجود داره جامعه و بدامنی فرهنگ ما رو واقعا تحت ساخت، کاملا از بین برده فرهنگ بعد از افغانستان جنگ مرا وایست داخت. من در افغانستان تا چی زمانی ته در این برقاب دیورن جاستون خود از دست بدن؟ به نظر من کار درست همین است که با دست خانه بعضی کسا که از این بحث دیورن هم اطرح میکنن یه به این مفهوم نیست که ما خیلی اوکین وطن دوست هستن واقعا میدونن و به عقل و منطق میدونن که بحث دیورن منطق کردن یک کاری هستن که واقعا بی منطق و بیهوده و بیفایده است. بریتانیا این رو میپذیره، آمریکا میپذیره، حتی هند رقیب خیلی سرسخت پاکستان دیگر به یک قسمت بین المللی میپذیره. بعضی کتاب سیاسی رو مطرح میکنه که را احساسات نوجوانان احساساتی را یک نوع تحریک بکنه و بتونه خود مطرح بسازه. بیایید که ما به طریق هیئت نمایندگان ارشد خود امی بحث کاملا میخند و استعمال ساختمان را میخواید هر جای میتونه تاسیز بکنه تاسیز بکنه. حتی اونا در ما ننگرها رو میخواید جلال آباد خوستا میخواید قدار میخواید اونا بسپاریم کار خیلی کلانی نیست.
تشکر، نظرتون شدیم شدیم سه محترم
کرد ودان بل اردون که لرود زن معرفی که آزادی را دیده.
السلام علیکم سر.
و علیکم السلام، مهربانی کوی
سر تاست سلام دا رادیو اوریدون کو تا سلام کوم او رس دی سلام نا دا خپل ملت خلکو تا دوم روایم غتانو تم وایم وړو خلکو تم وایم دا مسئولین چې کوم مسئول خلک دی دو تا دستی ویم که لگت ننگ پکار ده، لگت غیرت پکار ده، دا گوره ده دو سر حدو منزه پا دایم که هر چه سر تر منزه دی نور مملکتو دی منزم اگر ازی
یار بس راځي لکه دار کانسټنس ترګیلا کا پاکستان چې دمون په بدل کې کوي دې دې پارا غیرت پکار دې ننګ پکار دې چې خپل خو دریغو خپل ماجر راځي ته کو پر دې مثال خپل مالو باندې خپل اجناسو باندې متکی شو لکه غیرت پکار دې ما دا پاکستان ته نه وایم هیڅ چاتم نه وایم ملل متحد تم نه وایم خپل ملت خلکو ته وایم دا څوک چې په چوکۍ کې ناستې زیاتی کا مړ سپیم باسته کچې تدا چې وی چې غداری ویم باسته
لطفا یو پښتنه مطرح کړئ دا خبره مخکې اوریدونکو مو وکړه
جنازي چې دې
بله یو کومه پښتنه کلری خاصه پښتنه مشخصه پښتنه مهرباني وکي
خو خاصه پښتنه مدا ده چې دوی دا د چې شی باندې چې دوی سره ښکړه وا دا د تاسات دا یو ته منی دي نیوي چې معاملې نه وشوي او آینده دې پر به چې ورور د دوی معاملې وکړو کنه چې دا سره د دوی ځمانه یو د څه پروتوکول وي چې د ښکړو باندې خدا ترانزیت ده دلته مریض راځي مړ راځي بل شي راځي
څو
چې مونږه ماجرال ته موږ دې ته مشکل ده دا مشکل ته هغه یو مجبور یو په دې اکلم پښتنه کوله چې څه معاملې خو به وشوي
ډېر مننه سلامت اوسه یو اوریدونکی بل مخلوب بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوي مهرباني نه تلیفون یې قطع شو خیر ور بشو میلمنو ته نو یو بل اوریدونکی تکین صاحب پښتنه دا کړی ده چې وایي د دې لاري په ارتباط باندې د پښتنه رانه ورکه شو بله تکین صاحب له کندهار له ښاغلي پسرلی صاحب څخه پښتنه کړې ولی پاکستان د داسې لارو څخه پر افغان حکومت فشار راوړي هدف یې څه دی تکین صاحب د دې لاري د بندیدو د تورخم د بندیدو په اړه هم پښتنه کړې ده او نور اوریدونکو کړې ده ک پسرلی صاحب تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ تاسو معلومات څه دي
ډیره مننه زه غواړم چې لاندې وغږیږم اول دا د زموږ تجارت چې پاکستان سره دی او عوامل چې مثلا دوی موږ باندې فشار راوړي موږ دوه رقمه تجارت لرو یو خپله د تجارت موضوع ده بل د ترانزیت موضوع ده موږ د جنوبي اسیا هیوادونو سره چې کوم تجارت لرو تقریبا 15% تجارت مو د پاکستان سره دی 15% تجارت مو بیا د هندوستان سره دی دغه 15% تجارت د هندوستان د پاکستان نه چې راځي موږ ته خود د پاکستان په ګټه هم دی زموږ د افغانانو په ګټه هم دی چې په ارزانه بیه موږ ته رسیږي دغه ترڅنګ موږ د ترانزیت موضوع لرو د پاکستان سره موږ د پاکستان سره یو قرارداد لرو د اپټا په نامه افغانستان پاکستان ټریډ ترانزیت اګریمنت یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي او ترانزیتي قرارداد دی چې تقریبا 2010 کال کې مناقض شو امضا شو او 2015 کال پورې دوام کوي اوس بیا باید حکومت تجدید نظر وکړي لبه د مرغ تروسو پورې د حکومت لخوا اقدامات سوي دي مګر نتیجه نه دا ورکړي دا به زرت تجدید نظر سي هغه قواعد او هغه اصول چې پکې دي او هغه چې د افغان حکومت په تاوان دي او د زموږ تجارانو په تاوان دي باید هغه بیرته اصلاح سي او دوباره په دې باندې تجدید نظر وسی راغلو د پاکستان د غوسنۍ عمل کارت تاسو د حقوقو موضوع یاد کړه زموږ د حقوقو نه فارغ يم نو حقوقي برخې زده سي وایم چې موږ هم د نړیوال سازمان غړیتوب لرو پاکستان هم د نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب لري دغه درسنګ دوه جانبه قرارداد هم لرو چې د اپټا تړوندې د دواړو اصول او قواعد خلاف کار داده چې د تورخم بندر بند کړي دوی زموږ اموال په کراچۍ بندر کې اوکی کوي کله چې موږ یو کانټینر غواړو چې د پاکستان د لارې افغانستان ته وارد کو الته موږ ته اوکی راکوي مګر کله چې پاکستان خاورې ته داخليږي او تورخم ته نږدې کیږي به دل دلار ور باندې بندوي او هیڅ تاسو حق نه لري چې نور افغانستان ته ویسي د سلو ورځو لپاره دی الته دروي دا هم د زموږ د اپټا قرارداد همدارنګ د دبليو ټي او د سازمان د اصول او قواعد خلاف کار دی په دغه وخت کې افغان حکومت باید رسمن شکایت کړای وي خپل د دبليو ټي او سازمان ته او نړیوال مربوطه ارګانونو ته دغه موضوع پاړه او رسمن باید په پاکستان باندې فشار راوړوي چې زرد زرد
باندې خلاص شما نهاد هستین که میتونین بالای حکومت فشار بیارین به خاطر چنین شکایت ها در این قسمت شما اقدام مشخصه تا به حال کردین چه کردین؟
بله بله ما اقدامات بسیار زیاد کردیم شما خبر هستین از طریق رسانه ها ما آواز خود بلند کردیم از طریق
رسانه ها شکایت رسمی پنداشته نمیشن آیا رسما به حکومت
افغانستان ما 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 رسمان موضوع را به خود سفارت پاکستان و در زمان به وزارت تجارت، وزارت خارجه در جریان گذاشتیم و همه خطرات و ضرری که به تجار افغانستان رسیده و به مردم افغانستان رسیده همشه در جریان گذاشتیم و پیشنهاد کردیم از دو طرف، نه تنها از حکومت پاکستان و از حکومت افغانستان بلکه از حکومت پاکستان هم ما خواستیم که هر چیز زودتر باید بندر به روی مردم باز کنن. بدبختانه که موضوعات سیاسی و نظامی سبب این شد که تا ما نتانیم روابط تجارتی و روابط اجتماعی خود از این بندر پیش ببریم و ضرر بسیار زیاد به مردم و به سکتور خصوصی رسید بدبختانه. و در مورد فشار پاکستان اگر بگویم که پاکستان چندین راه داره که میتونه بالای کشور ما و بالای حکومت افغانستان فشار وارد کنه. یک راهش هم همین بندر تورخم هست که شما دیدین که بس 3 روز بسته شد. بدبختانه که گپ به مرگ و میر رسید و به هزارها دلار و به میلیونها دلار مردم تاوان کردن. یک بخش قضیه است، بخش بوده سیاسی و بخش دیگه که از دو ما باست نمی کنم که راه های دیگه هم داره میتونه که بالای حکومت افغانستان فشار بیاره. با حکومت افغانستان مهم این است که راهای بدیل باید پیدا کنه. راهای بدیل مثلا فعلا ما سر بندر چابهار کار میکنیم. بندر چابهار فعلا یک طرح است، یک تئوری است، هنوز به عمل تبدیل نشده، باید به عمل تبدیل شوه و یک بندر بین المللی تبدیل شوه. هرگاه با یک بندر بین المللی تبدیل شد ما میتونیم که بگیم که یک راه بدیل پیدا کردیم. به زمان کشور ما باید کوشش کنه که دیگه بنادر در بندر عقینه، شیرخان بندر، بندر حیرتان بنادر دیگه زمین سازی بسیار خوب کنه، تسهیلات به مردم ایجاد کنه، به سکتور خصوصی تسهیلات ایجاد کنه تا ما بتونیم بیشترین تجارت خود از بنادر دیگه هم داشته باشیم. و اگر گای وقت و بعضی وقت از طرف پاکستان بالای ما از لحاظ اقتصادی و چنین بندیزها وارد میشه، ما باید بتونیم که از دیگه بنادر و از راه بدیل استفاده کنیم تا نبانیم که در داخل کشور قیمت های اجناس بلند بره.
ډیر زیات مننه. یو پښتون دی صدیقی صاحب و چیل لوګر خې ټلیفون کړو. شاخلې سمر سیرت دوی دا ویل چې ډیورن دی ومنل شنو دا ډول مشکلات به نه پیښی شي. ستاسو په نظر اته دوی خوده ته مازر ول چې ننګرهار او قندهار د مروس پر شي چې نور افغانستان خوندې شي، د دوی د څرګندونو پاره څه وایست؟
بلې ګورې صدیقی صاحب فرشتله زه فکر کوم د احساساتو د مخې ده دا دیو صدیقی صاحب او یا د ولس دی دی ولایت د خلکو خبره دا د افغانستان یو ډیره قوي او ملي موضوع ده. په داسې شکل باندې چې موږ د ډیورن خط او یا ننګرهار او قندهار او دا موضوعات زه فکر کوم احساساتي خبرې دي، چون دوی ته شاید زیان رسېدلی وي یا نورې چې ستونزې وي. خو په هر لحاظ دلته موږ نور مختلف مسایل لرو، مختلف لارې لرو، لکه شرلی صاحب چې ویلي مختلف بنظر لرو. دلته د افغانستان سفیر چې په پاکستان کې د خپله د افغانستان دا د تجار د وسم نه ده پوره شي او تجار د لاړ شي او هغه د افغانستان د پاکستان د حکومت سره په دې رابطه وغږېږي. د تجارانو د وسم دا موضوع نه ده پوره، لکه په شرلی صاحب چې ویلي تجاران شاید دومره وسي کولی چې هغه خپل آواز د میډیا د لارې نه، د رسنیو د لارې نه پورته کړي، مګر نور څه یې واک نه کېږي. خو دغلته د افغانستان حکومت دا موضوع باید ښکارا واضح شي څه باید وکړي په دې رابطه باندې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر راغلی زخلوال د افغانستان د خارجه وزارت د لارې نه او د افغانستان د نورو هغه ډیپلوماتیکو لارې چې پاکستان سره لري دا موضوع باید حل کړي. او په دې باندې نه کېږي چې د ډیورن خط ومنو یا مثلا موږ د خپل ولایتونه د لاسه ورکړو. ولې خپله خاوره نوسو کولای نن کنګرهار غوړی سبا هم درسې رځي کابل غوړی او ټول افغانستان غوړی. د پاکستان اهداف او موخې د افغانستان پر اړه ما ډېر واضح او معلوم دي. خو د افغانستان ولست هم د پکار نه ځنه هله ټول پر موږ په حکومت واچو. د افغانستان ولست هم د پکار رسې د افغانستان د پخې حکومت ولای کی دوی مهم رول لري او باید دغه رول ولوبي. نه تنها دا چې د ټول بار موږ د افغانستان په حکومت باندې واچو دا وایو چې د افغانستان حکومت د ډیورن لاین سره ومني او د افغانستان حکومت د ننګرهار ورکي او قندهار ورکي تر څو ورستو نور افغانستان آرام شي. هیڅکله دغه موضوع داسې امکان نه لري او دا د افغانستان هغه ټول پسمنظر ته او ټول تاریخي قدامت ته یو غټه صدمه واردېږي. نو انشاءالله زه مطمئن یم چې دا مشکل به حل شي، مګر د افغانستان حکومت دومره توانایی شاید ونه لري چې پر زری حل کی خو پکار داره چې پاکستان کې افغانستان سفیر په رابطه باندې جدي اقدامات وکړي او د افغانستان خارجه وزارت او نور چارواکي تر څو پورې وشي کولی ډیپلوماټیک لارو دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي او د پټکې کې دي چې دا مشکل د منځه لاړ شي.
تشکر جناب سیرت. حالا اجازه بدین چند تا پیام از شنونده ها را بخونیم که از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی به ما نوشتن و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی خود به شماره 818 اس ام اس کردن. محمد داوود یا تمیار نوشته که پاکستان هیچ وقت به وعده های خیش عمل نکرده و هر بار که وضعیت سیاسی بین پاکستان و افغانستان به طرف وخامت رفته، پاکستان متاسفانه از راه تورخم به شکل یک آله سیاسی کار گرفته. محمد توفیق رفیق زاده نوشته که داشتن همسایه مانند پاکستان یکی از بزرگترین دلایل بدبختی و همچنان مانع بزرگ برای رشد و بالا بردن ظرفیت های اقتصادی ایمان می باشد و سایه بد این کشور مدام گوشه و کنار کشور ما را تاریک می سازد. عزیز پاییز روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته وقتی از پیشروی اردوی پاکستان توسط نیروهای سرحدی ما جلوگیری میشه، اونا فورا راه تورخم را بند میکنن، حتی کسانی که پاسپورت هم دارن متوقف میشن. ارزش ندادن به پاسپورت یک کشور چه معنا دارد و آیا این جنگ آشکار از پاکستان علیه ما نیست؟ این سوال را از مهمانان ما پرسیدن که بعدا مهمانا پاسخ خواهند داد. و از طریق تلفن افغان بی سیم دستگیر از هرات و شماره 818 اس ام اس فرستاده و می نویسه که به نظر ما پاکستان بدون فشار بین المللی و دولت های ابر قدرت و با استفاده از زور دیگر به ما احترام نمی گذارد.
بله، زبه هم پیغامونه لیش روست ولولمه. خو مخی تردی یو پشتنه لشاقل سیامودین پسرلی سایب سخه لرمه، ستاسو په نظر دی تورخم دی بندی دو لکه بله تاسو مخی اشاره وکره چه افغانستان تا لس میلیون دلار به تاوانه اوشته وی، پاکستان تا هم فکر نکوی چه تاوان به اوشته وی، زکه چه هم دغه افغانان دی علاج لپاره پاکستان تزی او د یو راپور پر اساس وای په دنیا کې تر ټولو د توریزم په برخه کې تر ټولو زیاته ګټه په صحی توریزم کې ده، یعنی یو څوک چې بل هیواد ته د درملنې لپاره ځي ډېرې پیسې مصرفوي. نو فکر نه کوي چې پاکستان به هم تاوان کړی وي؟
ډېره مننه. دغه هیڅ شک نشته پاکستان هم تاوان کړی، دا تاوان مشترکاً هم د افغانانو وو هم د پاکستانی تجارانو څخه وو. تاسو پوهیږئ چې لکه څنګه چې موږ د پاکستان ترانزیت حق را کړی، همدغسې موږ د پاکستان لپاره هم د ترانزیت حق ورکړی. پاکستان د افغانستان د لارې خپل اموال منځنۍ آسیا هیوادونو ته، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ازبکستان ته لیږي. نو دوی هم دغه بندر ته ضرورت لري، مګر موږ د هغوی نه ډېر زیات ضرورت لرو. هغوی د هغوی دپاره که چیرې دا بندر یو میاشت دپاره هم وتړل سي ډېر زیان نه اوړي هغوی دپاره، مګر موږ دپاره ډېر زیات زیان اوړي، ځکه موږ په داخل کې سټاک نه لرو، ذخیرې نه لرو، زموږ د برق سیستم خراب دی، سم نه دی، اموال د ډېر وخت دپاره پکې ساتلی نیسو. همدغسې هر څه مو موقتي دی، که چیرې یو ورځ بند سي نو هر څه خراب دي، خلاص دي. دغه اموال دي چې روزانه انتقال یا مومي هر ورځ ځي راځي. مثلا دوی نسي کولی، زموږ تجارانو سره اوس داسې سهولت نشته چې خپل اموال د یو میاشت دپاره، د 15 ورځو دپاره، حداقل د یو هفتې دپاره وساتي، چې که چیرې د 100 ورځو دپاره دا بندر تړل کیږي نو دا اموال د خلکو دپاره ورسیږي او بسنه وکړي. بدبختانه له بلې خوانه تاسو د روغتیایي موضوعاتو یادونه وکړه. ګورئ، له نیکه مرغه موږ په افغانستان کې په کابل کې ښه شفاخانې لرو، ښه روغتونونه شته دي، ښه تحصیلات او خدمتونه وړاندې کوي خلکو دپاره. زموږ خلک هم باید د دپاره چې د حب الوطني احساس په ټولو کې پیاوړی سي، خپل د حب الوطني د احساس له مخې هم باید په داخل کې خپل معاینات وکړي. اوس ډېر داسې امراض شته دي چې په افغانستان کې د هغوی تداوي امکان لري، کیدای سي چې دوی دلته تداوي وکړي. ضرورت بېخي نشته چې تاسو پاکستان ته ولاړ سي یا بل هیواد ته ولاړ سي. او په هغه جدي موضوعاتو کې چې مثلا په افغانستان کې امکان نه لري، دوی بیا کولی شي چې ولاړ سي. اوس مثلا دوی د هر یو وړوکي موضوع دپاره، وړوکي وړه ناروغۍ دپاره دوی پاکستان د منډه کوي. دا خلک هم دغسې په موږ باندې او په حکومت باندې داسې ډول فشار راوړی چې زموږ اقتصادي تر د پاکستان پورې منحصر کړی دی، چې هر کاروسی هغه یلته منډه کوي. د بل خوا دلته زموږ غاک په حکومت باندې دی چې سو وخت موږ سره ژمنه وکړه چې تجارانو لپاره موږ ځمکې ورکوو، ځایونه ورکوو چې دوی په افغانستان کې خپل پانګونه وکړي. ځمکې ورته نه دي ورکړل شوي، په سمه توګه نه ویشل کېږي. تجار چې کله ځمکو ته ورځي، هغه ځمکه داسې وي چې یا د بل چا په نامه وي، او یا هم جنجالي موزمه کوي، او یا هم د ساحې څخه لرې وي. نو که چېرې تجار ته زمینه سازي وکړي، ځمکه ورکړل شي، د مالیاتو نه معاف شي او سو وخت دپاره او امنیتي اوضاع لږ څه ښه شي، تجاران به په افغانستان کې راشي، پانګونه وکړي، موږ به لوی روغتونونه جوړ کړو. هېڅ به ضرورت نه وي چې پاکستان زموږ افغانان به نور پاکستان ته ولاړ شي او هلته چیک اپ یا معایناتو خپل ترسره کړي. دوی بیا کولی شي چې په افغانستان کې هم ترسره کړي. د ساسو سوال په مطابق که ووایم چې هو، دا زیان پاکستاني تجارانو ته هم اوښتی، خو پاکستاني تجاران ترې ډېر زیات متضرر شوي نه دي لکه څومره چې زموږ افغاني تجاران متضرر شوي دي. ما تاسو ته د توقف موضوع هم یاده کړه چې زموږ کنټینر چې کله د کرښې آ غاړې ته بیا ورځ هم متوقف شي، په هغه باندې $100 راځي. نو څلور ورځې چې یو کنټینر $400 سو، هلته مثلا په زرګونه کنټینر متوقف شوي دي، نو دا په زرګونه $100 باندې دومره زیان زموږ تجارانو ته واوخته، دوی به حکومت ته ورکړی وای. دا هغه څه دي چې موږ سیړو ګورو، نو دا زموږ په تاوان ډیر و. ما مخکې په حکومت باندې خبرې وکړې، حکومت باید لاس په کار شي، تر ډیره حده پورې په داخل کې تسهیلات ایجاد کړي. زموږ خارجي سوداګر چې کله افغانستان ته راځي، نو هغوی په اوله برخه کې دوی چې زموږ امنیت باید تامین شي، دوم دوی ته باید ځمکې ورکړ شي، دریم د زیربنا نشتون دی چې دوی نسه کولی شي په ښه شکل خپل پانګونه په افغانستان کې وکړي. دغه تسهیلات که د حکومت لخوا ایجاد شي، نو زموږ په داخلي تجارت په ښه شکل رشد وکړي.
ډیره زیاته مننه. کوربدن نجیب ناصری لیکلی دی، وایي د پاکستان سیاست او پالیسي د تورخم د دروازې په بندولو سره دا دی چې افغانانو ته خپل زور وښيي او د ملي یووالي حکومت ناتوانه ثابت کړي. نور محمد حقیر له هلمند لیکلی، افغان حکومت باید دغه مفکوره له مغزو وباسي چې افغانستان و پاکستان ته مجبوریت لري. سید صدرالدین آغا خان له هلمند لیکلی دی، یو بل لاره د افغانستان حکومت ولټوي لکه د ایران او داسې نورو. بل اوریدونکي غلام سرور حبیب زاده لیکلی دی چې د افغانستان حکومت کولی شي د منځنۍ آسیا او ایران له لارو څخه استفاده وکړي. همداراز نظیفه احساس د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي د سلو کالو دښمن ته هیڅکله باید د دوستۍ تمونه شي. افغان دولت ته پکار دی چې هر هم ممکنه اقتصادي لاره چې ورته وي هغه ولټوي او افغانان له دغو تکلیفونو خلاص کېدی دي. روسیې، هند، تاجکستان او ازبکستان او عربي هیوادونو سره د راکړې ورکړې تجویز هم کړی دی او ویلي دي چې په دې شکل به د پاکستان له احتیاج افغانستان خلاص شي.
تشکر از پیام هایی که تا به حال فرستادین. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین، و یا هم به آدرس اسکایپ ما زنگ بزنین. آدرس ما است رادیو نقطه آزادی. تا لحظات بعد تلفن ها را هم پاسخ خواهیم داد و شماره های تلفن را هم با شما خواهیم گفت. در این برنامه که روی بسته بودن دروازه سرحدی تورخم بین افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم، مهمان ما هستند جناب سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، و ثمر سیرت، کارشناس مسائل حقوقی، که از طریق تلفن با ما هستند. جناب سیرت، سوال دیگر از شما میخوایم مطرح بکنم که حالا چی میشه؟ حالا حکومت افغانستان از چه راهها و مجراهای قانونی میتونه در این قسمت کار بکنه تا اینکه ضمانت‌های بین‌المللی دریافت بکنه که چنین دروازه‌های مهم مرزی در آینده به خاطر مشکلاتی که زمان‌ها و زمان‌های خیلی قدیم در افغانستان وجود داره بسته نمانه و مردمی که در دو طرف دروازه انتظار میکشن با چنین مشکلات روبرو نشن، و همزمان پاکستان از نگاه قوانین بین المللی چقدر حق داره که دروازه خود را بر روی مسافرین ببنده که سفارتش به اونا ویزه داده؟
هو ګورید تلته موږ مختلف ستونزې لرو. د افغانستان د حکومت د پاکستان سره، د پاکستان حکومت د افغانستان سره. دلته ډېر په خوانه لکه خور څه لیکلي وو چې څوک له دښمن ته موږ دوست په نظر نه ګورو. دا موضوعات خیر پر سر د احساساتو د مخې دا موضوعات لیکل کېږي. یوه خبره چې ډېره زیاته مهمه ده، د افغانستان حکومت لپاره څه اوس د اوس لپاره لکه د پسرلي صاحب د خولې نه څه موږ ورځو چې په ملیونونو ډالر باندې ډالرو تاوان شوی د دې دپاره د حل لاره پیدا کړي. د حل ښه لاره دا ده چې د افغانستان حکومت په دې باندې داسې یو جدي اقدام وکړي. لا تروسه زه خلال صاحب درست سره خبرې کړي دي په پاکستان کې، مګر دغه موضوع ډېره جدي نه ده. لا تروسه پورې دا موضوع ډېره عادي ده، رسنۍ دا موضوع اخلي، هغه مسافرین ښیي د دروازې دواړو خواو ته، مګر حکومت د افغانستان په دې باندې ډېر جدي نه ده. زموږ رئیس جمهور، زموږ اجرایي رئیس او نور خو په کار داره چې دغه موضوع ته ډېر جدي نظر واچوي په دې باندې، تر څو پورې دې دپاره یو داسې د حل لاره پیدا کړي چې د دایمن دپاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کم ترانزیټي روابط چې دي کم اختصاصي
هم همین راه حلی که شما پیشنهاد میکنین، میگین جدی بحث بکنه، دقیقا چی میخواین، چی اقدام بکنه حکومت افغانستان؟
دقیقا باید دوی د ډیپلوماټیک لارو نه استفاده وکړي، تر څو پورې د افغانستان په حکومت، د پاکستان په حکومت باندې دغه فشار راوړي چې دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. او که چېرته دغه موضوع په د خبرو د لارې نه کېږي، د افغانستان حکومت باید ملل متحد ته یا نړیوال د بین المللي دغه ته د امنیت شورا ته دغه شکایت وکړي، تر څو پورې دغه مشکل حل شي. دا په دې معنی هم نه ده چې دغه لاره موږ د خدای په رضا د پاکستان نه غواړو. موږ د پاکستان سره اقتصادي روابط لرو، تجارتي روابط لرو، یا موږ ضرورت لرو، هغه هم موږ ضرورت لري چې خپل مالونه دغه لارې نه منځنۍ اسیا ته ویسي. خو دا چې لکه په سدي سب سي ویل دوغمره زیان او تاوان چې افغانستان لري، ځکه دلته موږ سرطخانې نه لرو، نور مشکلات او ستونزې لرو، تجاران ډېر مسؤول نه دي، مال مسؤول نه دی، دولت مسؤول نه دی. په پاکستان کې دا مشکل تر ډېره بریده پورې نه سلته امکانات سري. خو پاکستان د دغې لارې نه غواړي چې په افغانستان حکومت باندې فشار واچي، تر څو پورې د افغانستان خاوره لاندې کړي. یوازنی هدف دغه ده چې خپل ساختمان او خپل کارونه هلته جوړ کړي. مګر د پاکستان حکومت ولې دغه کار کوي، او یا د دې لپاره د اجرا ضمانت باید څنګه چې دا کار باید ونه کړي، د افغانستان حکومت په دې رابطه باندې باید د پاکستان د مقاماتو سره. خو متاسفانه که هر څومره وویل شي، بیا هم کمه ده چې موږ لکه د سولې خبرې روانې وي، څلورو جانبو تر خوانه د چین او هندوستان او امریکا یې غړیتوب لري، پاکستان هیڅ نتیجه او پایله موږ ونه لیدله. دغسې دا خو ډېر عادي موضوع ده. د دې نتیجه زه فکر نه کوم که ډېره داسې دغه وي چې د افغانستان ولس ته ریښه ورسېږي. خو بیا هم د افغانستان حکومت ته دا په کار ده، منهج دی، او دولت منهج دی، او حکومت منهج دی، چې د خلکو ورته رایه ورکړي، او حکومت یې منځته راوړی ده چې تر څو پورې وشي کولی دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. دا څلور ورځې کېږي دا لاره بنده ده، خلک د دروازې
سیرت صاحب وبخښئ، فکر نه کوئ چې په نړیواله ټولنه کې به شاید د پاکستان په مقابل کې څوک د افغانستان د دریز ملاتړ نه کوي؟
ګوري دا خبرم شاید تر ډېره بریده پورې درست دی، خو دا په دې معنی نه چې افغانستان د دې ټولنې غړی نه ده، د نړیوالې ټولنې غړی نه ده. افغانستان باید ځان ثابت کړي په دغه په مختلفو شرایطو کې. دلته دا بس د موږ لږ بلې خواته بیا ځي. افغانستان داسې حکومت ده د فی الحال لپاره چې په فساد باندې ککړ دی، دنیاوال پرې باور نه کوي، په میلیاردونو ډالر یې مصرف کړی. حد یې عقل د یو تجار زندګي او د یو تجار مال او دارایي مسؤلیت مسؤوله نه ده. امنیتي ستونزې او مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي، اختطافونه سترګې مسؤول، یعنې دلته ډېر نور مشکلات دي چې د افغانستان اعتبار یې په نړیواله سطحه باندې صفر کې ضرب کړی دی. خو باوجود دې هم افغانستان حکومت حکومتداري یا ښه حکومتداري په څه معنا ده؟ دلته موږ مشران لرو، دلته موږ رئیس جمهور لرو، اجرایي رئیس لرو، چې د سټیج تر شا ودرېږي، د خبرو مخه نه نیول کېږي، چې څه خولې ته راځي هغه وایي. خو منظور دا ده چې دغسې مشکلاتو ته باید د حل لاره پیدا کړي. دا خبرې کول ډېر اسانه دي، هر څوک یې کولی شي، مګر اصلي خبره دا ده چې مشکل پیدا شي او د حل لاره طرحه شي، موږ څنګه د حل لاره هغې ته پیدا کړو. دا ډېره مهمه خبره ده. خو متاسفانه چې په افغانستان کې لا تروسه پورې دغسې استعداد نشته دی چې دغه یو وړې موضوع ته تاسو وګورئ. تورخم د بندر د لارې بندول سره دي چې موږ قرارداد لرو، سره
سیرت صاحب وبخښئ، ستاسو په نظر پاکستان اصلا څه غواړي؟ آیا په دې امنیتي تورخم په مسله کې پاکستان ملامت وو که افغانستان؟ دا مسله هم ده، البته پاکستان وایي چې دوی هلته ازغن سیم تیرو، د دې لپاره چې غیر قانوني مهاجر ورځي، دوی نور په تنګ دي له مهاجرو. او افغانستان بیا وایي چې نه، پاکستان غوښتل چې هلته پل تیر کړي، کومه پوسته ده چې د افغانستان په خاوره کې دننه ده، البته پوسته مخکې جوړه شوې ده او هغه ته پل جوړو. اما که چیرته د افغانستان ادعا سمه وي او د پاکستان سمه نه وي، نو پاکستان بیا څه غواړي، غوښتنه یې څه ده اصلا؟
ګورې زه دې راز شاید مې چې د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت هلته هغه پل چې تېرېږي، دا د افغانستان هېڅکله د افغانستان حکومت بېچاره په لالپور ولسوالۍ کې او په مختلف ولسوالۍ کې سرحدي ولسوالۍ کې په کیلومتر کیلومتر پاکستان نه داخل شوی راغلی دی. خلکو ته هلته امکانات او سهولتونه یې مهیا کړي دي. هېڅکله د پاکستان دا خبره درسته نه ده چې اغزین سیمونه خواتیریږي او غیر قانوني مهاجر دوی ته وړي. هلته مهاجرو ته دوی په تورخم کې خلکو کار پاسپورټ به سره نو کار به دوی غوښته پاکستانۍ چې موږ د مهاجرو ته کارتونه کړه هغه به نو په تذکیره باندې به سړی پرېښودل. دلته د پاکستان نور مسایل ته قابل لباس دي او هېڅکله د پاکستان دغه ادا درسته نه ده چې دوی دلته اغزین سیم تېر اوسه تر څو پورې غیر قانوني مهاجر رانیسي. په پاکستان کې بدون د پاسپورټ والا نه کوم مهاجر قانوني دی چې وسیږي. هغه دوی په خپله ځانته قانوني ګرځولي چې دوی ګټې پکې خوندي دي، مګر هېڅ کلم دا موضوع په دې شکل باندې د پاکستان او د افغانستان حکومت
نو به غوښتنه څه ده
پول ته جوړنی کې او ساختمان جوړنی کې په همدې خاطر باندې دوی په شکل د شکل فشار چې تر څو پورې د هغوی ساختمان جوړول ته لاره پیدا شي.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړي.
بله، شماره ټلیفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
من او خلص ته خلاص کوم دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته بل خصوص د شناس مان د خبروي دوارو چلوونکو ته سلام ته او نه می سر ته او دوی محترم ملمنو ته من او خلص ته خلاص سلامونه وړاندې کوم. سلام از د پښتونخوا پښتنو ته پیغام درم تر څو د سامراجانو باندې زور واچي چې د پښتنو دروازه خلاصه کړي، ځکه چې د ټولو امانات او د ټولو ته کومه ده چې د درې دېرشم د سنه سیزده سیونو څخه یعنې د نهه دېرشم کال څخه زه پاکستان او افغانستان دغه چارې څارم. نو پاکستان زموږ سره هر وخت په دوګونې سیاست باندې مخ کېږي او دا دوګونې سیاست به تر څو وي. نو زما د محترم جمهور رئیس او د محترم اجرائیه رئیس څخه دا هیله ده چې دوی خپل یو تصمیم باید ونیسي. دوی پاکستانیان کله موږ په یوه خبره کله په بله خبره غولوي. اوس یې داسې یو کار جوړ کړی دی چې د پښتنو ترمنځ بېلتون راولي او د افغانانو ترمنځ بېلتون راولي او یو قتل عام جوړ کړي، یو قیمتي جوړ کړي، نرخونه لوړ کړي او نور کارونه وکړي. دوی سلام صاحب د ګوشتې په ولسوالۍ کې، د لالپورې په ولسوالۍ کې او په نورو په ولسوالۍ کې یو تعداد خلک دي صاحب چې هغوی پاکستاني شناختي کارتونه لري. د هغو په وسیله سره دوی راغلي دي دلته، غواړي چې بعضې بعضې پوستې او بعضې بعضې تاسیسات جوړ کړي. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دغه خلک باید پیدا کړي او د دغو خلک باید غم وکړي. او زما ستاسو د مېلمنو څخه دا سوال دی، د پاکستانیان همدا رقم ظلم و ستم، همدا رقم ظالمی د دې کونډو وروڼو یتیمانو په باره کې چې هم د سرحد هاخوا ته هم د سرحد دې خوا ته موجودې دي وکړي، بالاخره د دې خلکو سرنوشت به
څه وي؟ تشکر زندهباشین. و اجازه بدین شنونده دیگه هم روی خط هست، لطفا یک بار دیگه تقاضا میکنم مختصر و کوتاه صحبت بکنین که شنونده های زیاد روی خط تلفن انتظار میمانن. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
تشکر آقای مرزبان. سلام های خود به شما، برای همکار سن سربان صاحب، برای میمانه گرام قدر سن عزیزی عزیزی هستم.
تشکر عزیزی عزیزی، خوش آمده این، بفرمایید.
سیاست من باشید. تشکر. سوال ما از میمانه ای است که آیا اگر دروازه ترخم بروی افغانا بسته میشه، پاکستان از این آیا ضرر میبینه یا نه؟ و دیگر آیا ای بخاطر فشار دادن سیاسی پاکستان بر حکومت افغانستان نیست که حکومت افغانستان در این روزا بسیاری تو سخنرانی سخت و تلخی را در مقابل پاکستان داره؟ آیا ای بسته کردن دروازه ترخم و تیر کردن سیم خاردر
اولی پوښتنې ته مو ځواب ویل شوی دی، د دوهمې پوښتنې ځواب به درکړي. بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو، مهرباني مهرباني کوئ یو څه ژر د سکایپ له طریقه اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیم صاحب لکه چی است
مننه حلیمه ما ده کابل نه ساس یو تاس ټول اوریدونکو ته خپل نیک احترامات وړاندې کوم دا را باندې مورید کې نظر دار شه دا خو ترسو چې اساسی بنیادی حل نشي هر وخت دغه سي دا طالبان وخت کې دا مونږ لیدلې دا سرحد بم دغه سي بندې ده او خلک به مشکلات مواجه او نوزما هم دغه نظر لري تر څو ډیورن کرخه مسله حل نشي دا هم دغه سي پاتې او ډیورن مسله زه په ملمنو نوزما پښتنه ده چې دا به سو خلکې مونږ هم پارلمان لرو قانوني حکومت لرو غیم لري ولې لوی جرګه دغه سي دغه مسله ول نه حل کیږي مونږ چې ډیورن کرخه غواړو د ډیورن د کرخه خلک مونږ ته کاپیران وایي مونږ په ضد جهاد کې هم دا اوس مونږ بیخي مسلمانان کې نه سه مونږ دغه په خاطر سلوي خل قرباني ورکو زم په دې موافق مې چې خلک مونږ نه غواړي مونږ هغه نه غواړو دغه مسله دې پر اساس ته پیژنې دغه مسله حل شي
صحیح سو مننه سلامت تو سه په دې موضوع خبري هم وشو پر حل بل اوردون کې هم لرو ځان معرفي کې بیا به ورشو ملمنو ته د ټلیفون لاري
په فرمان رادیو آزادی السلام علیکم برنامه زیر آسمان کبود
ملک چه خبري
فکر میکنم صدایشان درست نمیاد تلفنشان مشکل پیدا کرده خب از طریق تلفن خب یک شنونده دیگه باشن صحبت میکنیم بعد از او برمیگردیم با مهمان ها وقت کم هست سلام علیکم بفرمایید
نه تلفن
اینا تلفنشان قطع شد
حاجی صاحب عظیمی پشتنه
بله سوال حاجی صاحب عظیمی همی بود که آیا بسته شدن دروازه ترخه پاسخ به اظهارات تند اخیر مقام های افغان بر علیه پاکستان نیست جناب سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاقای تجارت صنایع افغانستان میخوایم این سوال را از شما بپرسم
تشکر زنده باشن هر عکس العمل پاکستان که در مقابل افغانستان میباشه و هر قیوداتی که از طرف پاکستان میایه یک هدف خاص خود داره بدون شک که در اواخر رابط سیاسی افغانستان و پاکستان تیره تر شده و خراب تر شده پاکستان هم کوشش میکنه که تاثیرات خود بالای افغانستان داشته باشه و قیودات بیاوره تا وقتی که چند کار نشوه ما نمیتونیم که رابط باثبات با پاکستان داشته باشیم چند موضوع همینجا ما با شما کوتاه اشاره میکنم یکی خوشبختانه که در می آخر شما خبر شدین پروژه کاسا 1000 رسما افتتاح شد پروژه کاسا پروژه هست که از افغانستان میگذره به پاکستان برق میفرستن از تاجکستان از قزاقستان این پروژه خدا کنه که به زودترین فرصت عملی شوه اگر عملی شد میشه که یک نقطه فشار بالای پاکستان باشه هرگاه اگر اختلاف اگر مشکلات به ما ایجاد میکرد میتونیم که باز از همین راه ترانزیتی بالای پاکستان فشار بیاریم پروژه دوم پروژه تاپی است که پای پاکستان و هندستان هم دخیل است هرگاه این پروژه عملی شوه ما میتونیم که یک بدیل خوب داشته باشیم و یک نقطه فشار خوب بالای پاکستان هم داشته باشیم و ما مطمئن هستم که پاکستان هم در آن وقت نمیخواد که زیاد مداخله کنه چون نقاط فشارش به دست افغانستان میافته اگر چنین کار نشوه و هیچ وقت ما نقطه فشار بالای پاکستان نداشته باشیم هر چیزی که بخواد پاکستان و هر رقم که دل پاکستان بخواد بالای ما فشار میاره بدبختانه یک حقیقت بسیار تلخ است و دبخشتیم موقعیت ترانزیتی افغانستان فعلا حکومت افغانستان کدام پلان های بزرگی که به افغانستان داره و میخواهی که افغانستان را به یک کشور ترانزیتی تبدیل کنه هرگاه به یک کشور ترانزیتی تبدیل شد پاکستان خود به خود تابع افغانستان میشه وقتی تابع افغانستان شد به هیچ صورت به هیچ صورت به کشور ما به مردم ما مشکلات ایجاد نمیکنه چون نفع پاکستان هم در جب مورد نظر می باشه و در زمان ما رابط خوب می خواهیم که با کشورهای سارک داشته باشیم کشورهای آسیای جنوبی و خوشبختانه چند روز قبل شما شاهد بودن که از کشورهای سارک تجارای بسیار مطرح آمدن به افغانستان و خواستن که با افغانستان رابط خوب داشته باشن و حتی جن وینچرز یا شرکت های مشترک المنافعی با افغانستان ایجاد کنن یک نظر بسیار خوب بود هرگاه بین ما دو کشور پاکستان و افغانستان شرکت های مشترک المنافع ایجاد شوه باز در این صورت منافع هر دو کشور مطرح میشه وقتی منافع هر دو کشور مطرح شد پاکستان باز نمیتونه که بالای ما فشار بیاره چون منافع خودشان هم مطرح میشه بدبختانه فعلا از طرف حکومت افغانستان نقطه فشار بالای پاکستان هیچ نیست و هم چنان راهی بدیل
یعنی
که
فعلا افغانستان به فشار کومه وسیله و حرب نلری خو پراتون کی تاسو فکر کوئ چې دغه پروژه د اجرا په صورت کې کیدیش چې افغانستان هم د فشار وسایل ترلاسه کړي شغله سیرت تاسې مخکې ویل چې د افغانستان حکومت ول اقدام نه کوي، زغرد اقدام دیو کې، قاطع اقدام دیو کې، په نړیوال ټولنې کې دی شکایت وکي، لیکن اوس د دې خبرو داسې معلومه شوه، یو اوریدونکي هم مخکې اشاره وکړه چې پاکستان درې ورځې د تورخم بندر وتړو، نو د افغانانو چیغې پورته شوې او مشکلات معلوم شول. او مخکې اوریدونکي عظیمي صاحب وویل چې آیا د پاکستان دغه وروستی فشار د دې لپاره نه ده چې افغان چارواکو په وروستیو کې په پاکستان انتقادونه وکړل، نو چې څو واړه انتقادونه په داخل کې وکړل پاکستان دغه عکس العمل وشود، که افغانستان تر دې پراخ عکس العمل وشي د پاکستان ځواب به څه وي؟ بیا
دغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا چې د پاکستان د پاره د فشار د پاره افغانستان څه نه لري، دا یوه درسته ده. نړۍ کې ډېر هېوادونه دغسې دي، هم سایه هېوادونه چې یو بل سره مختلف روابط لري، مګر د حل لارې چارې د همدغې نړیوالې ټولنې د لارې نه د حل لارې ورته پیدا کېږي او کولی شي د مشکل حل کړي. د افغانستان حکومت هم سره دي چې د دغې وروستیو اظهاراتو په اساس باندې چې پاکستان خلاف ورکو، پاکستان دغه عکس العمل وښود، خو زه ډېر مطمئن په دې نه یم چې پاکستان به دا کار د دې په خاطر کړی وي. پاکستان په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د الف نه تر یا پورې یا د ا نه تر زیټه پورې ټول موارد یې اکثره موارد د پاکستان د لارې تمویلېږي، هغوی کولی شي په موضوع کې ښه جدي مداخله وکړي. خو زه وایم چې که چېرته پاکستان غواړي چې او بخی افغانستان غواړي چې دا مشکل ته د حل لار پیدا کړي، نو کولی شي دغه موضوع په د نړیوالو ټولنې د لارې نه، د نورو هغه هېوادونو د لارې نه چې دغلته دخیل دي، کولی شي د مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. او ښه لاره به دا وي چې د دغې بانۍ یا دغې پلمې په اساس باندې پاکستان یا د افغانستان یا د افغانستان تجارت وزارت د نورو مختلفو نورو هېوادونو